واورو چې په سواد کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سواد کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده، او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، ګاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویل کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي. مسلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو، کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویتن کېږي، د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل کوي، که بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي، اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کم شي، قبر وکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره روشي، هغې د محلې نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونته کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلي یا د دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي، او د هغه وختونه مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آپات را شي، یا داسې یو بم ورنځېږي، یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایات وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایاتو په اړه داسې وویل.
پسواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو. په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلو د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
غریلو تشدد د هغه سره کمی تړلي خبري نوري هغه دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش مې چې د هغه سره ظلم زیاتې شروع شي نو زم چې د هغه د مرګ پورې د هغه سره زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو، اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولا ورکړی دی. داسې دوه قسمونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهرې ولا ورکړي او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق دي. دغه خبره ده چې حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغه ته لار نه ده معلومه. هغه ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، زمونږ دا حق اخلي څنګه. خو بس د یو تیاری په ژوند خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغه ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نزدې متاثر شوی دی هغه د میرمنې دي، هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي. خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل در رائے اظہار حق دے، دا حق اللہ ور کرے دے او شریعت ور کرے دے، دا دی حق نا آغو تاسو بلی محروم کوئی.
دا دی سیمی گٹ وٹا
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سواد سره یو خوا کې یو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو. په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویلې کېږي چې دا زمرد چې کم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کېږي نو دکلته چې کم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کېږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټي دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو صحت نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجی چې وته وي کنه جی میوې پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته موي سلامپور وته موي د غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50 فیصد باندې چې دا غو سزراتو سره ټچ تا ډیر 15 فیصد چې کوم دي دا خلک بهر زمګه په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو دادی بادشاہی پا سوار لسو پین لسم که دلت ختم کرده دی سواتیان دو او کابل دا آرخ و دا قندهار دا آرخ یونی وی تو قبیله را لحچا غم پختانو و دا غزارو سواتیانو کتوی پختانو چاگی دی یوسف زنان ناما منیدی چه من دادی که قایب چه و ناغا ملک احمد بابا و او دا دا وزیر یا دا دا مشیر یا دا دا لارخود چه استاز و تزوائل بشما چه اغا شیخ ملی بابا دی شیخ ملی بابا قبر پا سوار که پا بلوگرام سر دی و دا ملک احمد مامانی پا لیتیر کال که دیر روی کانسل پا دغا چیشه و پا بخیه لکی دل تی بیا دا سیدو بابا در اطلو کوری چه اغا تلو مجایده زن لکول و سبقی وی و سپیری موریدی و دا و دا خوز ما پنید خودی عزیز دی چی دا پختانو پا تاریخ کی یو دی پلوس تگرور سره ری چراغ نوم عبدالغفور خو پا سیدو بابا مانی مشهور دی در دقیق سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوستی چی که خود در نوستی پنول سوا ولس کی دمیا گول عبدالودود پا ناما مانی را غیر پسوات که یو مضبوطا ایو پاخا مثالی باچه چی سره دا اکبر سرو میخو دی چی دا شوک ترک می خو دې شي خپل بالکل نالوست سره به سواد نه مې نشي کوله نو په نو له سو یو کوم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خو یو ډېر خپل سټوډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه د سپت بچا شو او پاکستان او هر څنګه په سلو چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په نو له سو یو کوم او یم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړي خپل ګواده مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات وو اوریدل. لدی سره د خبرونی وخت پای تر سیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري. خود مشال ریډیو اوریدل مهیروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.